اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی یم. یو ځل بیا ستډیو ته راغلی یم او د ازادۍ راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په هلمند کې د هغو عملیاتو په اړه اورئ چې متحده ایالات وایي په نظر کې لري. ډیر طالبان له سیمې لرې کړي. د هلمند والی ځانګړې سپارښتنې او ویناوې په یو تفصیلي مرکې کې اورئ. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
ولسی جرګې ته نن هم یو شمیر کاندید وزیران خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کوي. ولسمشر باراک اوباما به په افغانستان کې د پوځي چارو لپاره نور 30 میلیارډ ډالر وغواړي. امریکایي پوځیان غواړي په هلمند کې وسلوال طالبان لوي سیمې وباسي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري، هیټي ته نړیوالې مرستې روانې سوي. په دې هیواد کې وروستۍ زلزلې سلګونه کسان مړه کړي. دا هم بشپړ خبرنه. د افغانستان په ولسی جرګه کې د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو دا ورېدو د ورستۍ ورځي د ورستۍ ورځ د سوداګرۍ او صنایعو مخابراتو شوځو د قومونو او قبایلو چارو نوماند وزیران خپل کاري پلانونه تشریح کوي. دغه نوماند وزیران د پخوا په څیر د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزیر لخوا ولسی جرګې ته ورپیژندل سول او اوس په خپل وار سره خپل کاري پلانونه تشریح کوي. دغه نوماند وزیران به د خپل پروګرامونو له تشریح کولو وروسته د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په سر کې د ولسی جرګې غړي ټولو 14 نوماند وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو لړۍ پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې په افغانستان کې د پوځي حالو ځلو لپاره د کانګرس څخه نورې 30 میلیارډ ډالر وغواړي. د امریکا د دفاع چارو د امریکا دفاعي چارو ریټرز ته د نوم نشولو په شرط ویلي دغه پیسې به په افغانستان کې د امریکا د 10,000 نور پوځیانو او د 2,000 میلادي کال د امریکا دفاعي چارو ریټرز ته د نوم نشولو په شرط ویلي دغه پیسې به په افغانستان کې د امریکا د 10,000 نور پوځیانو او 2,000 میلادي کال د جګړې د نور لګښتونو لپاره وي. په روانه اونۍ کې په یو بل راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې هر کال د میشت امریکایي پوځیانو پر خوراکي موادو او د دغو موادو پر انتقال په سلګونو میلیونه ډالر لګښت راځي. د امریکا په وزغواړي په هلمند ولایت کې وسلوال طالبان نوې داسې سیمې څخه تر شا کړي چې د دوی د فعالیتونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په حواله د هلمند د نادالي ولسوالۍ له مارجې سیمې څخه به د طالبانو د ایستلو لپاره جګړه په افغانستان کې د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې د حکومت د پوځي هلو ځلو تر زیاتوالي ورسته لوی جنگ وي. امریکایي منصبداران ویلي چې د مارجې د جګړې لپاره تیاری نیولې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن تیرې میاشت په افغانستان کې خبریالانو ته ویلي وو چې دې ته اړتیا ده چې مارجه باید تصفیه کړی سي او دا کار به حتمن کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې یو استازي پر نو ویل دا مهال په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د پوځي روزونکو له کمال سره مخ دي چې دغه فوینا د کمال به له منځه یوړل سي. سناتور کارل لیوین له ولسمشر حمید کرزي سره تر کتنې وروسته په کابل کې وویل چې هڅه کوي متحده هیوادونه واڅوي چې په افغانستان کې زیات روزونکي ولیږي. شغل لیوین چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر کوي وویل دی به پر نړیوال ائتلاف ټینګار وکړي چې د خپل ژمنې سره ورسوي. لکه څنګه چې ویلی وو د فانز وکونو پر روزنه کې ونډه واخلي چې په دې توګه به نړیوال ځواکونو ته لار واره چې په تدریجي ډول افغانستان څخه ووځي. د ورکل سو راپورونو له مخې تیره شپه په کونړ کې د افغان او بهرني ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نښته سوې. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي چې د نوم له شولو ډاډه کوله وویل چې دا جګړه د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالۍ سرکانو کې سوې، خو د ځان پاړې معلومات نه دی ورکړي. بلخوا د وسلوال طالبان وایي ځبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې په کونړ ولایت کې د جګړې پر مهال 15 افغان او بهرني سرتیري وژلي، خو سیمه ییز چارواکو یې دا رد کړې و. نړیوال خبرنه بل سلیم احمد صالح خواوري.
هیټی ته نړیوالې مرستې روانې دي. په دې هیواد کې د زلزلې له کبله د سلګونو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی. امریکا، بریتانیا او فرانسا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې دغه هیواد ته د ژغورنې ډلې او نور ضروري مواد ورلیږلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل امریکا به په هر ممکنه لاره چې وي د هیټی له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. هغه خپلې ادارې ته ویلي چې په دې اړه د خلکو د ژغورلو لپاره چابکې او سمې همکاري وکړي. د سې شنبې په ورځ سخت زلزلې چې د ریاکتور په حساب اندازه 9 درجه شول سوې د هیتی د پایتخت ډیره برخه ورانه کړه. د هیتی جمهور رئیس رین پریول چې دفتر د زلزلې ټکانونو زیانمن کړي وویل د زرګونو کسانو د مړینې خطر شته. پرون د بغداد لویدیز ایالت انبار کې یو ځنوژن کې برید وطن ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. ځنوژن کې خپل بمونه د پولیسو یو مرکز ته نږدې منفجر کړل. په پیښه کې تر ډیره پولیس او ملکیان زیانمن شوي. مسؤلینو تر پیښه وروسته په سیمه کې ګرزبندي اعلان کړ. په انبار کې په دې وروستیو کې ډیر خونړي بریدونه شوي او په لسګونو کسان وژلي دي. د منګولیا ولسمشر د مرګ سزا وځنډوله. نوموړي چې پارلمان ته وینا کوله وویل هغه کسان به وبخښل سي چې د مرګ انتظار کوي او د مرګ د سزا پر ځای دیرش کاله بند د بدیل په توګه اعلان کړی دی. د ولسمشر تر دې خبرو وروسته په پارلمان کې مخالفو وکیلانو د اعتراض په توګه چوپتیا وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د منګولیا یا مغولستان د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي ایله لري چې دغه بخښنه د تل لپاره دوام وکړي. آذربایجان ویلی دی چې ایران ته به د دریو میاشتو لپاره د طبیعي ګازو انتقال پیل کړي. دا لنډمهاله توافق ایران ته چانس ورکوي چې د ورځې 1.2 میلیونه متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. د آذربایجان د ګازو د دولتي کمپنۍ یو مشر وویل په پام کې د روسیې او ګرجستان ته هم د ګازو انتقال پیل سي. ګرجستان نن د سیمه ایز انرژي په اړه د یو کانفرنس کوربه دی. تمه کیږي په دې کانفرنس کې د آذربایجان، پولند او اوکراین ولسمشران ګډون وکړي. ویل کیږي بلغاریا، رومانیا، ترکمنستان او قزاقستان به هم غونډې ته خپل استازي ولیږي. ګرجستان د کاسپین سمندرګي د تیلو د انتقال یو مهم مرکز دی چې دغه تیل د اروپا مارکیټونو ته رسیږي. ټاکل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ارمنستان ته ولاړ سي او هلته له ولسمشر سریج سرکسیان او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. دا سفر یوه ورځ وروسته تر هغې کیږي چې د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان ته وویل ترکیه باید له ارمنستان سره خپلې اړیکې د ناګورنو قراباغ په لانجې پورې ونه تړي. ناګورنو قراباغ په آذربایجان کې دننه یوه سیمه ده چې ارمنان پکې اوسي او د دوی تر کنټرول لاندې ده. او روسي خبر دا چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان روسیې ته د سفر په دوهمه ورځ پرون په مسکو کې د دې هېواد له ولسمشر دیمیتری میدویدف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وکتل او دوی د دواړو هېوادونو ترمنځ د انرژي د انتقال، اقتصادي او امنیتي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې وکړې. دواړه هېوادونه د هغه پایپ لاین شریکان دي چې د تورې بحیرې ګاز اروپا ته لېږدوي او هڅه کوي چې د انرژي د لېږدولو په برخه کې خپل همکاري او دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پراخې کړي.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو تاسو د نړۍ په څنګه توګه د افغانستان له وروستیو حالاتو خبروي. اوس 10 بجې او 8 دقیقې دي. پرمانه خبرونه کې اوري د متحده ایالاتو پاوز په نظر کې لري چې په هلمند کې طالبان له یو مهم مرکز څخه لري کړی. په دې اړه د هلمند والی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
موږ د سیمو اوسیدونکو ته وایو چې د عملیاتو په وخت کې خپل فامیلونه د طالبانو له مراکزو څخه خپل فامیلونه وباسي.
د افغانستان په بیلابیلو نارامیو کې اقلیتونو ته له هغې ډلې د سکانو ژوند ته په یو راپور کې کتنه شوې.
د طالبانو نبات د هندوان او سکان شمیر په افغانستان کې ډېر شي. بهر کې مهاجر او هغوی واپس خپل هیواد ته راغلل.
د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د افغانستان ولسی جرګې ته د نومول شو وزیرانو د لړۍ په باب د ازادۍ راډیو د دیونۍ بحث خپرو. د امریکا متحده ایالاتو پاوز په پام کې لري چې په هلمند کې طالبان له یوې داسې سیمې څخه په شا کړی چې د دوی د فعالیتونو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. په دې اړه د هلمند والی مرکه لږ وروسته خبرو خو د اسوشیټډ پریس خبري آژانس یو مطلب خبر کړی چې لنډیزي سالی محمد سالی اوري.
د اسوشیټډ پریس خبري آژانس په حواله د هلمند د ندلی ولسوالۍ له مرجې سیمې څخه به د طالبانو د ایستلو لپاره دغه جګړه په افغانستان کې د بارک اوباما تر مشرۍ لاندې د حکومت د پوځي هلو ځلو تر زیاتوالي وروسته لوی جنګ وي. امریکایي منصبدارانو په تیرو څو اونیو کې په څرګنده ویلي دي چې د مرجې د جګړې لپاره یې تیاری نیولې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن تیره میاشت په افغانستان کې خبریالانو ته وویل دې ته اړتیا ده چې مرجع باید تصفیه کړی سي. دا کار به حتما کیږي خو په داسې ځای او وخت کې چې موږ یې غواړو. د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلی د مرجې د تصفیه جګړه به په افغانستان کې د نوي پلان سوی پوځي عملیاتو یو مهمه برخه وي. د اوباما حکومت دغه ډول پوځي عملیات تصویب کړي او غواړي چې دیش تر نور عسکر افغانستان ته د دې لپاره واستوي چې د طالبانو مخه پرې ډب کړي او د دغو عسکرو یو برخه به په ناکراره ولایت هلمند کې دراسي. امریکایي چارواکي وایي د بریا لپاره یو نری لار لیدل کیږي، خو د دوی په وینا په کندهار او هلمند کې به یو قوي او پیاوړی دریز غوره سي او دا به د بریالیتوب لپاره د امریکا د کلک اعظم څرګندونه وکړي. اسوسییټډ پریس زیاتوي د امریکا پوځ معمولا د دغه ډول پوځي عملیاتو د وخت او ځای په اړه تفصیلات نه وړاندې کوي، خو په افغانستان او واشنگټن کې د امریکایي منصبدارانو څرګندونې ښیي چې دوی د مرجې د جګړې لپاره تابعیانې ولې او دا خبره نه پټوي. دغه چارواکي زیاتوي مرجع په نادلی ولسوالۍ کې وروستۍ ستونزمنه سیمه ده، په داسې حال کې چې امریکایي پوځیانو د نادلی له ځینو نورو برخو څخه وسلوال شاتګ ته مجبوره کړي. مرجع د تریاکو د کاروبار یوه اډه ګڼل کیږي او ویل کیږي د طالبانو زیات جنگیالي له نورو سیمو څخه ورغلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې امریکایي پوځیان نوي پوځي عملیات پیلوي چې غواړي د نادلی ولسوالۍ له مارجې څخه وسلوال کسان تر شا کړي. نوي راپورونه وایي مارجا د وسلوالو د فعالیتونو او د نشه یي موادو د کاروبار په یوه مرکز بدله شوې ده. د چې افغان چارواکو د دغه عملیاتو لپاره څه تیاری نیولې دي؟ صالح محمد صالح د هلمند له والی ګلاب منګل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې همدا پوښتنه کړې ده چې د افغان ځواکونو څومره تیاری نیولې او څه کارونه کړي دي.
مونږ نه یوازې د مرجې دپاره بلکې د هلمند ولایت یو شمېر نورو سیمو دپاره پراتلونکي کې تصفیوي عملیات لرو، تر څو هلته هغه سیمې د مخالفینو او د ترورستانو له وجود څخه پاکې شي او هلته د خلکو دپاره د امن او د سوکالۍ شرایط برابر شي. مرجع یو د هماغو سیمو څخه ده چې مونږ به انشاءالله په راتلونکي کې هلته عملیات ترسره کوو. افغان وسلوال ځواکونه ملي اردو او ملي پولیس په دغو عملیاتو کې اساسي رول لري. البته ایساف ځواکونه به د افغان ځواکونو حمایه کوي. ډېر زر هلته د مخالفینو هغه سیمې به د مخالفینو له وجود څخه پاکوو.
والي صاحب، په دغه راپور کې چې نن خپور شوی دی ویل شوي دی چې مرجع د هلمند هغه سیمه ده چې له یوې خوا د تریاکو د کاروبار په مرکز بدل شوی، له بلې خوا زیات طالبان له نورو سیمو څخه دغه ځای ته راغلي دي. آیا یوازې مرجع دغه سیمه ده چې تریاک او طالبان پکې زیات دي که د هلمند نورو سیمې هم شته دغه سي؟
تر اوسه مرجع د طالبانو د یو مرکز په توګه متاسفانه پاتې شوې ده. زیاتې هغه سیمې چې هلته د طالبانو د سوقو ادارې یا د طالبانو د هماغه ځای نه د تخریبي عملیاتو د رهبري کولو سیمې وې لکه نهضات، هغه پاکې شوې دي. هغه سیمې اوس یوازې په اساسي توګه مرجع پاتې ده چې هغه باید پاکې شي او هلته د دوی هغه جنګي ماشین له منځه لاړ شي. همدارنګه مرجع واخن یو حاصلخیزه سیمه ده او د هلمند نورو سیمو په پرتله هلته زیات تریاک کرل کیږي، نو له دې امله دا مهمه سیمه ده، هم د تریاکو د موجودیت له امله او هم د طالبانو، چې دا سیمه باید له دغو دواړو
بله. ولی مخکې هم دغه انتخابات نه مخکې په هلمند کې په بیلابیل ولسوالیو کې بهرنی ځواکونه پوځي عملیات پیل کړي و چې دغه عملیاتو نتیجه څه سوه؟
دغه عملیاتو نتیجه ډیره مثبته او ګټوره وه. په جنوب کې د ګرمسیر، ناوی، خریشین په ولسوالیو کې چې د خنجر په نوم کوم عملیات وشول، اوس عملا موږ پایلې وینو چې په هغو ولسوالیو کې امن ټینګ شوی دی، امن پراخ شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا د ګریش په ځینو سیمو کې لکه سپین مسجد، مالګي، باباجي، بشران، په دغو سیمو کې عملیاتو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هغه سیمې اوس کاملا امن سیمې دي او نوزاد هم چې له څلورو کلونو راهیسې د مخالفینو په قوت کې وه او رسولي هم اوس آزاده شوې ده، هلته مکتبونه پیل شوي دي.
د نوزاد د مکتب په اړه خو موږ هم رپورټ درلود چې یو شمېر زده کوونکي اوس بیرته دغه ښوونځي ته ورغلي دي. د هلمند مخکنی والی هم چې کله موساکله ولسوالي د دولتي ځواکونو لاس ته ورتلله، ژمنه وکړه چې د بیا رغونې په برخه کې به موساکله ولسوالي یو نمونه ولسوالي وي د افغانستان په کچه. خو د هلمند اوسیدونکي شکایت کوي چې همیشه د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې دوی سره وعدې کیږي د بیا رغونې په برخه کې، خو وروسته دغه وعدې نه عمل کیږي.
نیم کله را پدې خوا چې زه هلمند کې تاکل شوی یم او دلته د مسولیت چارې په غاړه لرم. درې ولسوالۍ د مخالفینو له وجود څخه پاتې شوي دي. هلته نه یوازې د ولسوالیو په مرکزونو کې امنیت راغلی دی، بلکې دا امنیت تر لرو پرتو کلیوالو سیمو پورې غځېدلی دی او د خلکو دپاره مختلف د هوساینې او د پرمختګ پروژې هلته تر کار لاندې دي. همدا اوس په نوزاد کې له زرو کسو څخه زیات په کار ګمارل شوي دي. زمونږ ستراتیژي دا ده کومې سیمې چې د مخالفینو له وجود څخه پاکوو، هلته هم زمان د بیا رغونې او د انکشاف او په هغه سیمو کې د ښه حکومتدارۍ یا د باکفایته ادارې رامنځته کول پروګرام تر کار لاندې نیسو، چې دا درې واړه لازم دي. اساسي ده چې د سولې دپاره، د امن دپاره شرایط برابروي او امن خپله د باسازۍ دپاره، او بیا ښه حکومتداري کولی شي چې دغه امن او دا باسازۍ دوامداره کړي او ثبات دایمي ثبات رامنځته کړي.
په مرجع کې چې دغه عملیات په پام کې ده چې ډېر ژر پیل شي، د ملکي تلفاتو د مخنیوي دپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي دپاره چې هماهنګي رامنځته شي د افغان او بهرني ځواکونو ترمنځ او ملکي تلفات رامنځته نه شي؟
خوشبختانه دا هماهنګي زموږ د قوتونو په منځ کې شته. د یو ګډ پلان له مخې چې د ولایت له رهبرۍ سره یو ځای جوړیږي او بالاخره هغه بهلته عملي کېږي. مونږ د سیمو اوسېدونکو ته وایو چې د عملیاتو په وخت کې خپل فامیلونه د طالبانو د مراکزو څخه هغو ځایونو څخه خپل فامیلونه وباسي، امنو سیمو ته یې ولېږدوي. او مخالفینو ته زمونږ پیغام دا دی چې هغه د افغاني طالبان، هلمندي طالبان کولی شي چې د جګړې څخه لاس واخلي. هغوی ته زمونږ د ورورولۍ غېږه خلاصه ده. دوی په ډېره مینه مونږ منو. تروریستانو ته او بهرنیو تروریستي ته مونږ وایو چې دوی په مرجع کې له حتمي مات سره مخامخ دي، یا به دوی وژل کېږي او یا به له سیمې ایستل کېږي. دا حتمي خبره ده، ځکه چې مونږ کلک مصمم یو چې مرجع د دوی له حدود څخه پاکه کړو. د دې دپاره چې ملکي تلفات نه وي، نو مونږ له خپلو هلمندي او افغاني طالبانو نه غواړو چې په دې برخه کې خپل افغاني او اسلامي رول پرته ورسوي، او خارجي طالبانو ته د دې فرصت ورنکړي چې مرجع کې مرګ ژوبله رامنځته شي، د مرجع خلک ووژل شي، او یا د دوی کورونه او د دوی شتمنیو ته زیان ورسیږي.
د هلمند والی ګلاب منګل وو. د هلمند ولایت په د کجکی ولسوالۍ څخه هم راپور لرو. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې له اړو بې ځایه شو خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دغو مرستو په اړه معلومات راکوي.
د کجکی ولسوالۍ له 409 دیرش کورنیو سره د هلمند مهاجرینو د ریاست په همکارۍ د خوراک نړیوال پروګرام تر څنګ د یون ایچ سی آر په مرسته د خوراکي موادو او کمپلو د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د کجکی ولسوالۍ نه اکثر بې ځای شوي کورنۍ هلته د ناامنیو او وچکالیو له امله اړ شوي چې خپل کلی او کوڅه پرېږدي. د لشکرګاه ښار او شاوخوا سیمو په یو شمېر میدانونو او خرابو کورونو کې سرفنه کړي. د هلمند مهاجرینو چارو رئیس غلام فاروق نورزی وایي د یو سروې له مخې د هاپو انجیو په همکارۍ د خوراک د نړیوال پروګرام له لورې د مرستو د ویش تابیا د کجکی ولسوالۍ د بې ځایه سو خلکو سره کړې ده.
د کجکی د ولسوالۍ دپاره د 409 کورنۍ دپاره هغه خلک چې د هغه ځای څخه بې ځایه شوي وو یا د نور امنیتي ملوزات څخه راغلي وو، د مهاجرینو د ریاست په هلو ځلو باندې د 409 کورنۍ دپاره غذایی او غیر غذایی مواد چې د یو ان ایچ سی آر دخوا او د ډبلیو پی دخوا څخه هغه همکاري شوی د اپا ان جی او د لارې څخه توزیع کیږي.
د دغه مرستو د ویش پر مهال هم یو شمیر کسان و چې د مرستو د نادلانه ویش نه سر ټکوي. دوی تور لګوي چې د مرستو د ویش د پروګرام پر مهال هم ځینې کسان په تکرار ډول مرستې اخلي. یواله دغه شکایت کوونکو نه امینه ده. په تور پړونی کې کړېدلې امینه له یوه پلوه د خپل بندي زوی د خوش کېدو کارونو په سر اخیستې ده، بل لوری یې د کور واړه ماشومان ډوډۍ غواړي. امینه وایي پر مرستو هم تجارت کیږي.
وای وای راسه په سل روپۍ باندې وای یو یو کار راته تیر که په مزدوري وای یو ز 25 لرم، بل وای 15 لرم. زه خدای موږ ته یو نه پیدا کیږي. دا تاسو د کومې خوا کړل؟ زه و دې تجارت پر کوم مزدورانه را باد تر درې بجې زما اولاد لوږه ناستي. دا غدي د تر لوږه ناستي زه دا جوړستم. زم دا جوړستم د کور کار کوم. ګولا رضا وسړه ورته راوړم. زه د ها بغنی او باغرانم د اغرو يم. دلته راغلم زیمه میړه مشال راته پروتي په د امیدانی د کسابانو میدان باندې په دسي کندواله کې پرتام چې سپې لا والا کپریزي درې اریزي میار وکړ په دغه دوتر کې ورکی سولې بیا می اریزا وکړه د دوه مار می وکړه بیا ورکی سولې دغه دې ګرد د شیطانو کې راويسه زما دا ورکه سولې وره ست دغه نازیم سامي پیژنې رئیس می پیژنې رئیس را امضا کړل الته ناز دغه نوراغا جن نوراغا را امضا کړل امضا کړ یا کس پر مشته ورکی سولې
په هلمند کې په دې وروستیو کې د مرستو د ویش لړۍ زور اخیستی وړاندې تر دې هم د هلمند د نوزاد ولسوالۍ څخه باندې زور کورنۍ ته د لومړنیو مرستو او خوراکي توکو مرسته وسوه خو دا ځل د کجکي ولسوالۍ نه د بیزایسو کورنۍ لپاره هم دا مرستې په داسې حال کې ویشل کړي چې تر څنګ یې د خلکو شکایتونه هم ملګري دي کجکي ولسوالۍ د هلمند په شمال کې له لشکرګانو لسګونو کیلومتره لیرې پرته ولسوالۍ ده چیرې چې تر اوسه پورې امنیتي تدابیر نه دي حاکم خلق په دې ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي ترڅو بیرته خپل کلو او کوڅو ته ستانه شي
هلمند کې مو بيزه شو خلکو ته د مرستو په اړه واوریدل اوس به هم جنقه الکوزي ته غوښ شو چې په لویدیزو ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو ځینی برخي لوستي او معلومات راکوي
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې خونړۍ مظاهرې شخړې په ډاګه کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي په هلمند ولایت کې لږ تر لږه 315 شپېته امریکایي عسکر او د ناتو زیات شمېر پوځیان وژل شوي چې دا شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات دی نیویارک ټایمز لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې افغانستان ته کوم ول زر نوي عسکر استولي د هغوی زیات شمېر په هلمند ولایت کې ځای په ځای شوي دي دغه راز د نورو 150 زرو عسکرو ستره برخه به هم په هلمند ولایت کې ځای په ځای شي ورسپانه لیکي د هلمند ګرمسیر ولسوالي هغه نارامه او ستونزمنه سیمه ده چې د 2008 کال د میتر میاشتې پورې د طالبانو په واک کې وه خو د امریکا سمندري ځواکونو دا ولسوالي له طالبانو څخه پاکه او د حکومت واکمنۍ ته لاره هواره کړه لدې سره سره د ګرمسیر په دننه او شاوخوا برخو کې طالب وسلوال فعالیت کوي نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په دوه حملو کې 14 تنه مشکوک وسلوال ووژل شول د امریکا د استخباراتو اداره اکثر وختونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله کوي خو په افغانستان کې د امریکایي الوتکو د حملو له وجې د خلکو اعتراضونه پورته کیږي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونې په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي هغه مهال چې افغان خبریال احمد الله محمد یار هڅه وکړه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په جریان کې په کندهار کې د خلکو یو لاریون ته لاړ شي او راپور برابر کړي د ده د توقع په خلاف دولتي کسانو مخه ونیوله خبرونه لیکي کندهار د جمهور رئیس حامد کرزي ټاټوبی دی او ورور یې احمد ولي کرزی د ولایتي شورا رئیس دی د خبرونې په باور خبریالان له اوږدې مودې راهیسې په کندهار کې د دولتي چارواکو لخوا له ستونزو سره مخامخ دي او حکومت د بیان د ازادۍ مخه نیسي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د محمد یار لخلی لیکي په کندهار کې دیکتاتوري حاکمه ده او دولتي چارواکي یوازې هغو رسنیو ته اجازه ورکوي چې دوی ته د منلو وړ وي دا چارواکي هغو خبریالانو یا رسنیو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د دوی په ضرر راپورونه برابروي محمد یار خبرونې ته ویلي دته څو ځلې ګواښونه شوي او د کندهار راډیو کې چې کوم خبرونه او راپورونه خپرېږي هغه څه نه دي چې ژورنالستان خپروي بلکې هغه راپورونه دي چې چارواکي غواړي کوم خبریال یا ژورنالیست که د چارواکو د خوښې په خلاف کوم راپور یا خبر خپور کړي نو د دښمن په سترګه ورته کتل کیږي باید ووهل شي ووژل شي او یا هم له کندهاره وایستل شي
د افغانستان د ولسی جرګې استماعي غونډه نن هم روانه ده او دا اوس د ښځو چارو وزارت ته کاندیدا پلوشا کړو خیر خبرې کوي او وایي چې که چیرته رای وګټي او د وزارت چارې ترلاسه کړي نو ډیر خدمتونه به وکړي په دې اړه د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې معلومات اوري البته پرون هم د روغتیا وزیر یعنی یو ښځه چې د وزارت ته کاندیدا شوه د سوریا دلیل خبرې وکړي او هغه هم ژمنه وکړي چې د روغتیا په برخه کې به کار وکړي اوس یو راپور لرو چې د بشري حقوقو لایې وی فعال سره پکې خبرې په افغانستان باندې د شورویانو لیرغلو د کورنیو او بخیده شورویانو لیرغلو د کورنیو جګړو لپاره مخکې د هندوانو او سکانو په شمول مختلف اقلیتونو په افغانستان کې آرام او سولې ژوند درلوده او د خلکو ترمنځ ټولنیز او مذهبي زغم د قناعت او هڅونې وړ وو خو دا چې جګړه ورانون کې ده په افغانستان کې د سیاسي اداري او ټولنیز سیستم په ګډوډېدو سره سکان او نور هم به ضرر نه دی پاتې شوی ایریو شیخ پرونی په افغانستان کې د سکانو د ژوند په اړه یو مقاله لیکلی جنګ قالو کوزیدا مقاله لوسی او د غرض د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لکارکونکو او د بشری حقوقو لفعالی انارکلی سره هم پکې غږیدلې او یو راپور برابر کړی چې په ګډه وي وور
کجکی کہیں دائرہ بنا ہے.
کلونا کلونا سکانو په کابل کې د سوداګرۍ فعال ژوند درلود. د راکړې ورکړې او خصوصي تشبثاتو مخکښان ول او صرافي هم په لاس کې وه. خو نن سبا زیات شمېر سکان په بد حالت کې ژوند کوي او په کابل کې د خپل کلتوري ژوند د بقا لپاره هلې ځلې کوي. په افغانستان باندې د شورویانو له یرغل یعنې له 1990 کال مخکې شاوخوا 2 لک سکان او هندوان په افغانستان کې اوسېدل. خو د کورنیو جګړو او طالبانو د واکمنۍ په مهال په زرګونو سکان او هندوان له وطن څخه مهاجرت او تېښتې ته اړ شول. په افغانستان کې د موقت او انتخابي دولت په راتلو سره زیات شمېر سکان او هندوان د نورو افغانانو په څیر وطن ته راستانه شول. خو په دې وروستیو کې د ناهیلیو او بې امنیتۍ له وجې یو شمېر سکان بیرته له افغانستان څخه وتو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو فعاله انار کلی په دې اړه وایي،
یو اساسي بدلون د سکان او هندوانو په ژوند کې په افغانستان کې راغلی. څرنګه چې مونږ ګورو، هغه کلونه کې چې مخکې نوی موقت اداره راغله، انتقالي دولت راغله، یعنی د طالبانو نبات، د هندوان او سکان شمیر په افغانستان کې ډېر شو. یعنی هغه کسان چې بهر کې وو، مهاجر وو، هغوی واپس خپل هېواد ته راغلل. د 2 کلونو اخیر کې چې مونږ ګورو، ورځ په ورځ د دوی تعداد مخ په کمېدو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او تار سنگ وای، د سکانو او هندوانو په ستونزو د خلکو خبرول اسانه کار نه دی. دی وای سکانو او هندوان د خپلو مړو د سوځولو او د کوچنیانو د ښوونځیو په برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوم ځمکه چې دوی په کابل کې د خپلو مړو د سوځولو لپاره له 160 کالو راهیسې استعمالوله، هغه اوس خلکو غصب کړی ده. سکانو او هندوان د امنیت له پلوه هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د وسلوالو او غلو د ګواښونو او حملو قربانیان هم دي. بیا هم انارکلی په دې اړه وایي،
د دې په خاطر چې یو امنیتي ستونزې دي په هغه ولایتونو کې چې هندوان او سکان اوسېږي، ځینې همیشه امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. ورځ یا شپې لخوا تهدیدېږي او دوی نشي کولی چې آرام خپل کار وکړي. د خلک ذهنیت، هغه خلک چې بې بندوبار دي یا غیر مسؤول دي، مسله دي دوی فکر کوي چې د مخکې په شان هندو، هغه هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې اوسېږي، ځینې ډېر سرمایهدار دي. دغه یو دلیل ده چې دوی د امنیتي لحاظ شخصي امنیت خاوندان نه دي او امنیتي ستونزې بر بیکاري ده، کار نشته، او ځینې د تعلیم حق یوازینی حق ده چې د هر هېواد اوسیدونکي باید د هغې استفاده وکړي، خپل دغه حق نه. د دې په خاطر د هندوان او ځینې ټولنیزې ستونزې چې زموږ په هېواد کې دي، یعنې هندوان او سکان ماشومان نشي کولی چې نور ښوونځیو ته لاړ شي درس وایي.
د سکانو او هندوانو استازي وایي دوی خالص افغانان دي، خو ځینې بې خبره او بې معلوماته کسان دوی د افغانستان اصلي اتباع نه بولي او دوی له دې لکه ډېر زیات ځورېږي. انارکلی د خپلو خلکو احساسات داسې بیانوي،
چې زمون خلک په هندستان کې اوسېږي، هلته د مهاجر په سفر دي، او هلته تر اوسه ځینې 12 کاله دیارلس کاله کېږي هلته اوسېږي، تر اوسه هندي پاسپورټ یې ترلاسه نه دی کړی. د دې په خاطر چې دوی مهاجر دي او کله چې خپل هېواد کې اوسېږي، د خلکو ذهنیت او باور په دې شکل ده.
د مشرانو جرګې غړی او تار سنگ وایي دولت باید په نوي ښاري پلان کې د هندوانو لپاره د ګوردوارې، ښوونځیو او نورو خدمتونو اړتیاوې په پام کې ونیسي، او هیله من یو چې د تیرو 3 لسیزو جګړو کړاو او دردونه مو د افغانستان په آبادۍ او سوکالۍ کې ختم شي.
کہیں دائرہ بنا ہے، کہیں آخری سرا ہے، مائی بول بول ہاری، کوئی ہے جو سن رہا ہے، یہ کوئی جانے نا کہ دل مانے نا، یہ کوئی جانے نا کہ دل مانے نا، بکھر جائے نا. ایسا ہے جنون کہیں ملے نا سکون، دیکھو کہیں بھی قرار.
د ازادي رادیو د دیونه بحث د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوري. اوس به هم حمید مومن ته وښو چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو پانی اړولې دي.
هشته سو په مطلب کې هغه بحثونه سړل چې له تورل څخه د طالب مشرانو د نومونو د لری کولو لپاره روان دي، او دا چې آیا دا موضوع به د لندن په غونډه کې پورته شي او که څنګه. د ډاکټر سپنتا په حواله لیکل چې د لندن غونډه د کار مرجع نه ده. ورسپنه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په روسي راپور تبصره کړې، او ځینې هغه اندېښنې هم سړلې چې په 2010 میلادي کال کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه موجودې دي. په ورسپنه کې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د موجودیت په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې، او له دې بابت شتو ستونزو ته په اشاره لیکل شوې چې د وسلو په شتون کې بشري حقوق رعایت کېدای نه شي. هیواد په خپله سر مقاله کې به له طالبانو سره د خبرو لپاره کېدونکو هڅو ته په اشاره لیکلې ده چې د دې هڅو د بریالي کېدو لپاره ضروري ده چې ټول ښکېل اړخونه د سولې خبرې د جنګ اساسي بدل وبولي. ورسپانې دا هم لیکلې ده چې د دې خبرو د پرمخ بیولو لپاره باید د افغاني ټولنې پر واقعیتونو ولاړ یو میکانیزم جوړ شي، او په هغه کې د افغان دولت نړیوالې ټولنې او وسلوالو مخالفینو مسؤلیتونه په ډاګه شي. په ورسپانې کې په ولسي جرګه کې نوماندو وزیرانو ته د باور رایه د ورکولو په بهیر هم بحث شوی، او د ځینو وکیلانو دا اعتراف راخیستل شوی چې پر اچھو اولس وزیرانو کې ځینو کاری وړتیا وي درلودلې. ویسابیا له ای بی سی ټلویزیون سره د ولس مشر کرزی د مرکز نه برخه راغستې او لیکلې ده چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې جګړه یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې افغانان د احساس وکړي چې د هغوی حفاظت کوي. ورسپړې په دوام کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکلې، یوازې نه شي چې افغانان له امریکایانو څخه غواړي دا ده چې د تروریزم په خلاف په جنگ کې عامه خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي، او د شپې لخوا د افغانانو په کورونو حمله بندې کړي. ورسپړې په خپل سر مقاله کې بیا په افغانستان او سیمه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره د روانو هڅو په همغږي ولو ټینګار کړ، او لیکلې د تر هغه چې افغانستان، پاکستان او نړیواله ټولنه د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره ګډه ستراتیژي غوره نکړي، دا ستونزې نشه هواریدل. افغانستان ټایمز په خپل لومړي مخ کې د افغان ولسمشر او د ناټو د عمومي قومندان ترمنځ د لیدنې خبر ورکړې، او په غټو ټکو سره لیکلې چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په ستونزې او د هغې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوې. ورسپانه په خپل سر مقاله کې به د اندېښنه ښودلې، کچېرې لازم اقدامات ونه شي نو ممکن په 2010 میلادي کال کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې نور هم زیاتوالی راشي. ورسپانه په دوام کې دا د افغانستان د دفاعي ادارو مسؤلیت بلل چې د عامه خلکو د مرګ ژوبله د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي، او دا مسله په جدي توګه له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي. ورسپانه په خپل نننن کارتون کې په افغانستان کې د دولتي څوکیو د ویش بهیر انځور کړي، او په کې دا ټینګار شوی چې دا څوکۍ باید وړو کسانو ته ورکړی شي.
د افغانستان د ولسی جرګې استمایي غونډه د اوس روانه ده، او د معرفي شو وزیرانو وروستي کسان خبري کوي. د خزو چارو وزارت کاندید پلوشه کډوخیل هم خبري کوي. په دې اړه د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې معلومات اوري، خو د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. هغه وزیران چې ولسی جرګې ته معرفي شوی د بهیر په اړه د ازادي رادیو بحث اوري.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. زموږ د دې اونۍ بحث ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزی لخوا د کابینې د نویو وزیرانو د معرفي کولو مسلې ته ځانګړی شوی دی. وروسته تر هغې چې سمو د مخکې د جمهور رئیس کرزی لخوا ولسی جرګې ته د وړاندیز شو وزیرانو لړل څخه ولستنه رد شول، ښاغلی کرزی په چټکۍ سره ولستنه نور کاندیدان د جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. په دغو کاندیدانو کې تر ډیره هغه څیرې دي چې خلک ورڅخه ډیر شناخت نه لري، او د دوی په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دوی ډیره برخه د انتخاباتو په محل د ځینو ائتلافونو لمخې د سیاسي ګوندونو استازي دي. دا چې دا کسان به وکولای شي د باور رایې له ولسی جرګې څخه ترلاسه کړي او کنه، دا وروستۍ موضوع ده. خو دا چې دا کسان څومره کارپوه او تکړه دي، دا به په دې بحث کې وڅېړو، او دا به هم له خپلو میلمنو سره شریک کړو چې آیا دغه معرفي شوي کسان ډیر مسلکي او کارپوه دي، او کوړاندنۍ لست چې د ولسی جرګې له خوا یې ډیره برخه رد شوه. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړې ملالۍ شینواری، د جمهوری ریاست د چارو ادارې ویان فیضی زادران، او د سیاسي چارو کارپو اجمل سهیل. ستړي مشي خراغ لاست ازادي رادیو استودیو ته. ښاغلی زادران، جمهور رئیس چې دغه نوي کسان معرفي کړي ولسی جرګې ته، کوم معیارونه په دې کې په پام کې نیولې دي؟ د پوهې او مسلک لکه څنګه چې ویل کېږي، کزین نور د ائتلاف او د ګوندونو مسایل هم پکې شامل دي.
دغه نوي نوماند وزیران چې ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي دي، په دې کې دا پیژندل شوی چې ولسی جرګې ته د نامزد وزیرانو په توګه ورپېژندل شوي دي، په دې کې له ډېرو ملحوظاتو زیات په دوی کې د پوهې، استعداد او لیاقت او شایستګۍ اصل په نظر کې نیول شوی دی، نه د ائتلاف.
بله، نو داسې ویل کېږي چې دوی ډېر بهر کې اوسېدلي او خلک ورڅخه شناخت نه لري، برعکس تاسو وایاست چې نه، دوی شناخته شوده څیرې دي. تاسو ګمان نه کوئ
چې شناخت په ارتباط به دومره زه درته ووایم چې زه فکر کوم چې دلته اصلا معیار هم په ولسي جرګه کې هم په نور نهادونو کې داسې یو څه کمزوره په دې ښکاري چې کچیرته تکرار سیری ورته معرفي کیږي ولس ولسی جرګه د خلکو نمائندگان دا شکایت کوي چې ته سیری تکرار دي، نور څوک دلته راکښ په دې وطن کې نور کادرونه نشته، نور څوک نشته چې اهل کار ووسیږي، او کچیرته داسې څوک انتخابي کې چې هغه د لیاقت او شایستګۍ په حساب باندې ډېر په مطبوعاتو کې نوي ظاهر شوي یا ډېر څوک ورسره شناخت ونه لري، دوه ګونه سیاست دلته مثلا
یعنې ستاسو هدف په خیزران سپ ستاسو هدف ته به کوم لست چې مخکې ولسی جرګې ته معرفي شوی او ډېر شمیر بغړي ورڅخه یا ډېر شمیر کاندید وزیران ورڅخه د باور رائے ترلاسه نه کړي، ستاسو نظر ولسی جرګې زکه دوی رات کړل چې ګوکه دا پیژندل شوی سیری وي؟
نه، دا هم نشم ویل. زه فکر کوم چې ما مخکې دا خبره زکه دا استقرار کړ، دومره مې وویل چې دلته دوه نظرونه دي، ولس عام ولس د چغې وای، خلک د چغې وای، حتی ولسی جرګه که مبالغه مې نه وکړي د چغې وای چې سیری تکرار دي، واقعا هم دغه څه شوی دي. مثلا په دې څو کالونو کې یو ولی یو ولایت نه بل ولایت، بل ولی بل ولایت نه بل ولایت، اصلا مثلا دلته د کارپوه او د هغه شخصیتونو چې مثلا دلته وجود لري لکه لال پیرو کې پټ بي مثلا هغه شخصیتونه لا پټ دي، لا تر اوسه هم لري وتی. زما هله لولسی جرګې څخه ده چې په دې دوه معیارونو کې دوی خپل انتخاب وکړي چې لیاقت او شایستګي مطرح ده ورسره، او کدا چې مثلا ډېر چیرې تکرار نشي.
بل ډېر مننه کور ودان غوړم ملای شینوار تاسو نه پښتنه وکم، هغه دا چې تاسو مخکنه لیست هم لید او لولسی جرګې ډېر شمیر کاندید وزیران ورسره رات کړل شغه ولستنه شمیر رسیدل. زدران صاحب دا سی وای چې ګوندې هغه معیار چې بعد پولیسي جرګې کې پام کې نیول شوی هغه پام کې ونی نیول شو، تاسو پلانډ ول راته وایس چې د هغه لیست په برخه کې تاسو د پریکړه سم پریکړه وا کا د احساساتي او جن نور مسائل هم پکې حزبي او سیمیز د پکېو.
زه فکر کوم چې د زدران صاحب د خبرو سره مخالفه یم، ولسی جرګې نه په بیړه او نه هم په احساساتو دا پریکړه وکړه، بلکې فکر کړم هغه پریکړه چې باید شوی وي هغه وکړه، د خلکو چې څه تمه واغې تر سره کړه. زما په نظر کم څه چې یو بد دود غوندې په افغانستان کې د بند پریکړو را روسته را روان شوی، هغه دا و چې ځینې کسانو ته فردي توګه پرته له کوم خاص حقوق ورکړل شوی و چې هغه باید ځینې وزیران وټاکي او دا غوي وانډه په حکومت کې موجود دا. د ولسی جرګې خصوصا هغه غړي چې دغه سره ډلې ټاپلو سره لار نه لرله او د افغانستان د خلکو رائے ته احترام لرل، دوی پریکړه وکړه چې ولسمشر حامد کرزی داسې یو ستونزې نه خلاص کاندي. بل اخره هغه غلطه تیګه چې د بون په پریکړو کې کی خودل شو او ترنن اورزه پوری دوام پیدا کړ، هغه باید منځل شي چې د چا څوکي خوخیږي هغه باید راشي په کابینه کې ځای پزای شي، او دوی بیا د مرکزی حکومت یا د نه پیروی و نه کا دا غوی خبره و نه منی، بلکې د خپل بادارانو خبره یا دا غوی میاشتنی حقوق ورته ورکاندي چې دا منګه په تیرو حکومتونو کې چې تقریبا تکاله اوس کیږي، دا منګه ولی د دې نه منګه تجربه تر لاسه کړه. او ولسی جرګې هم زه فکر کوم چې په دغه خپل ورستنی کال کې تر ټولو ښه پریکړه وکړه، په لومړي سر کې شاید ډېری غلطۍ تر شوې وي،
برعکس مللی شنوري ډېر شمیر خلک په خاص ډول سیاسي کارپوهان او ځینې سړونکو چې د افغانستان حالات ساري دوی برعکس ولسی جرګې باندې انتقاد کوي دغه پریکړه په خاطر، دوی وایي چې دا پریکړه ډېره احساساتي پریکړه وه او خایي ځینې نور مسایل لکه سیاسي انګیزې حزبي تاسو با دا مسائل پکیو.
اول خدا دې چې منګه تاسو ویل چې تکراری چیرې لکه زادران چې سب چې ویل تکراری چیرو کې هم اخی چیرې شته چې هغه هم ولسی جرګې تشخیص ورکړه واغې تیرای ورکړه کامیاب شو، ډیر نوې چیرې وي چې دا غوي تر شا د زړو چیرو لاسو چې هغه منګه تشخیص ورکړ، او دا داسې نه و چې په یو ورځ کې منګه دا فیصله کړې و. ار وکیل زه فکر کړم شاید ځان سره دا پریکړه کړې چې چاته به ورکړي او چاته به
ورکړي. خاغلی سہیل ستاسو نظر وړاندینی کاندیدان چې ډیر شمیر رات شول تکړه او به کارپوه کسان وو او کول شرکت دغه اوسنی پیژندل شوی یا وړاندې شوی کاندید وزیران؟
زه فکر کوم چې افغانستان نن ورځ یو دموکرات دی او هر پریکړه چې کیږي دا د خلکو د غوښتنو پر اساس پیدا وشي، او کچیرته یو وزیر ډیر زیات موافق په خپل کارونه کې دای دې معنی نه ده نو چې دای مدام العمر په قدرت کې پاتې شي. لکه څنګه چې زدران صاحب دا خبره وکړله ولس دې ته انتظار ده چې کله بدلون راځي په هیواد په کچه باندې یا مخصوصا ولسمشر بدل را بدل کیږي نو دې سره دغه ټیم د وروسته دغه کابینه چې ده کوم باید بدلون راشي ځکه چې د افغانستان خلک د مخکنی کابینې سره آشنا ول د هغوی د کارونو سره د هغوی د لاسته راوړنو سره هغوی ټول مسایل سره آشنا ول نو ځکه د افغانستان خلکو د امید او د انتظار درلوده چې باید لازم بدلون په دې لاره کې راشي و دا چې خپل پارلمان یا ولسی جرګې داسې یو پریکړه وکړه چې دا د خلکو د توقعاتو پر مطابق باندې زه دلته لږ څه هغه خوشبیني زیاته نه لرم د اغلې ملالۍ سره تقریبا د څلور نیم کاله تیریږي چې پارلمان پر ځای باندې ولس د دوی کارونه ګوري زما په اند باندې پارلمان دا پریکړه د په خاطر وکړله چې دوی په وړاندې باندې یو غټ ګواښ وجود درلوده چې هغه دا ډیری دوی بیا به ځي خپل ولسونو ته بیا به ځي خپل هغه انتخابي اوزو ته او بیا به د ولس نه رایه راټولوي.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی د بیا رایه ترلاسه کولو لپاره یا په دې خاطر چې بیا په ولسي جرګې کې وکیلان سي دې لپاره دا پریکړه کړي؟
زه فکر کوم چې ځکه هغه وکیلان چې څلور کاله مخکې ډیری په معاملاتو کې د پردې تر شا مسایلو کې تاسو ولیدل نو چې په مطبوعاتو کې دوی پر وړاندې باندې څومره غبرګون
دغه معاملاتو یوه برخه ده.
نه زه څنګه توقع لرم د داس یو شخص نه یا د داس یو ټولنه نه چې هغه څلور کاله په اصطلاح په انګلیسي په اصطلاح باندې یو ټرن واخلي یو ری یو سلاتیا درجې فرق وکړي زه زیات باوري نه یم په دې عقل باندې.
یعنی ولې ستاسو نظر دومره فرق وکړي یو سلاتیا درجې؟
زه هم د امدې تهران مچ وکیلانو ولې یو سلاتیا درجې د فرق وکړو زما پاند باندې لومړی او اساسي او بنسټیز کوم ګواښ چې دوی په وړاندې دا دی چې دوی به بیا دوباره ځي او دوی به بیا رای اخلي او ولس به ورته وایي چې تاسو ته موږ مخکې رای درکړه نو تاسو څه وکړه چې اوس بیا رانه رای راغله.
په لنډه جمله کې کړه ته وایاست د کوم تصمیم چې ولسي جرګې د تیرو ولسو کاندیدو وزیرانو په برخه کې چې کومه پریکړه وکړه چې دا سمه پریکړه وو کنه؟
دا ډیره مشکله خبره ده
افغانستان له شرایطو سره.
بالکل بالکل په دې کې شک نشته چې ځینې پریکړې داسې هم کی چې هغه به د خلکو په ګټه وي ولې موږ که دا پریکړې په دو برخو باندې تقسیم کو ځینې پایلې داسې وي چې ځینې پریکړې داسې وي چې ډېر لنډ هغه لري یعنی پایلې منځته راوړي یا ګټې منځته راوړي ځینې پریکړې داسې وي چې د اوږدې مودې لپاره هغه راوړي تغیرات راوړي. دلته په دې داسې تصمیم ونیو چې کېدای شي د اوږدې مودې لپاره داسې پایلې منځته راشي چې هغه د ولس په ګټه باندې. اما زه یو شی دغه یم چې په دې کې شک نشته چې په تیر لست کې د دې لست په پرتله باندې خورا زیات قوي او هم د تخصصي لحاظه هم د مدیریت لحاظه وجود درلوده. متاسفانه په دې لست کې ډېر زیاتې نیمګړتیا وشته او حتی په دې کې بل مسله دالتم ده چې په اوسنی لست کې چې زه ګورم زیات سیمه ییز هیوادونو نقش په دې کې شته ځینې خاصې کړې دي چې اوس نه غواړم نوم واخلم بلکې د ایران او پاکستان خاص استازي زه کولای شم چې وایم په دې اوسنی کابینه کې موجود
دي. ډېره مننه کور ودان اغلی شنوارې په ولسی جرګې کې د خلکو استازي څه وایي د دغه نویو کاندیدو وزیرانو په برخه کې؟ آیا ستاسو نظر دا کاندید وزیران د پوهې او مدیریت له درکه څنګه دي په خاصه توګه هغه شمیر چې تر اوسه پورې د خپل کاري پلانونه تشریح کړي دي او تاسو د پلانونه اوریدلي دي؟
زه خوال باید د دې ورور په جواب کې وایم چې هدف لا سرغله ده یعنی هغه څه چې کېده شي چې یعنی یو مثبت کار شي کله وشي هغه ته باید مثبت وکتل شي ولو که په یو منفي نیت هم وي خو پایله یې مثبت وي. آیا دغه پایله ستاسو لپاره د منلو وړ ده دا او کنه ده؟ په دې ټولنه کې به ډېر سیاسي زدوبندونه موجود وي خو نتیجه ازما په نظر د ولس په خوخه و منګ منفي خبرګون ونه لیده دا چې زمنګ نیت پکې څو هغه بیا ولاته معلومي
پتابیل هازو بخې پتابیل هاز هر څوک چې په کومه چوکۍ کې وي اتمن هغه بیا غوړي په ډول سره نو د ولسی جرګې وکیلان هم کوشش کوي چې بیا
څلور کاله مخکې هم دا هدف لرل او نن هم دا هدف لري چې یا به په همدې چوکۍ پاتې کیږي او یا به د دې نه وړاندې ځي او کېدای شي چې د دوی د تمې او توقع خلاف د دې نه ورسته لاړ شي. په کوتلوي توګه منګه دا هم نشو تړلې چې ټول د دې لپاره چې سبا ورځ بیا دوی ځیرای ته ودرېږي یوه برخه ده ډېره لویه برخه خو ده کاشکې چې منګه د سیاسي پلاوه دومره پیاوړتیا په ولسی جرګه کې لیدې چې په یوه خبره باندې لا قل شپېته کسه په یو نظر تلې دغه ګوندونو نه تاسو ګوري چې موږ په ولسی جرګه کې به د سیاسي هم فکرې کچې څومره زیاته وي.
دغه کسان څه معرفي شوي دا څنګه دي؟
اوسنی لست کې چې یوازې زه خوشاله یم هغه دا چې درې میرمنې پکې راغلې دي چې دا هم د ټولنې تر ټولو غټه برخه ده. یوازې او یوازې صرف دغه خبرې ته زه خوشاله یم.
دا
یو اړخ. بله مسله دا ده چې سعیده چې موږ ویو چې بل پیره کې موږ داسې څیرې لرلې ازمایل شوي څیرې لرلې چې متخصص وي دا نوې څیرې دي د دې په اړه به هم موږ پلټنه وکړو و به ګورو چې دا څنګه خلک دي آیا درای وړ دي که نه دي آیا دوی مدیریت کړی شي او که نشي کړی. په بله دوره کې هم هغه کسانو رایه وینه وړه چې موږ ورباندې ډاډمن
یعنې په ټوله کې ستاسو نظره دا ځل د تیر ځل په مقایسه یا په پرتله د تلې پلټه سودرنه بولئ؟
ګورئ فکر وکړئ چې هغه و کسان چې موږ کامیاب کړي دي د هغوی هغه که ورسره په هغه ولسي په هغې لست کې واچوي بیا د هغوی تله درنه شي ځکه هغه خو موږ ورسره رایه ورکړې ده. پاتې شوه دغه نور کسان چې په دې لست کې دي دا خو مجموعي یو لست دی په دې کې هم شاید همدومره کسان رایه ویسي شاید د دې نه زیات رایه ویسي نو د دې مقایسه چې دی کې به څومره وړي او هغې کې به څومره ګټل کېږي بیا به دا وروسته معلومېږي
چې څومره کسانو چې خپل پلانونه تشریح کړي کاري شپږ یو کسان یا اته کسان و کسان په لنډه کې راته ووایاست دا کوم پلانونه چې تشریح کړي ستاسو نظره د هغو وزیرانو چې رد شول د هغوی په وړاندې دوی دغه کاري پلانونه چې تشریح شوي دي ستاسو نظره منظم و ښه پلانونه یې و راتلونکي؟
بلې په پرون ورځ کې هم ما د یو دوه کسه وزیرانو د دوی د کار رپورټ مې چې واورېده هغه مې خوښ شو چې د دوی څه پلان دی او فکر کوم چې هغه څیرې هم ډېرې ناشنا څیرې نه وي چې سړی ورباندې فکر وکړي چې دا یو څه به پکې رد کېږي حتمن دا یو معمولي خبره ده
کورنن. زدران صاحب دا سی ویل کدل چې خای ولسمشر کرزای لا مغورت شو کاندید وزیرانو څخه یو شمیره نور وزارتونو ته بیا هم ولس جرګې ته وړاندې کړي ستاسو معلومات څه دي آیا ولسمشر کرزی خپلونه غوښتل چې دا کار وکړي او که دغه رد شوی وزیرانو ونه غوښتل؟
اگر چې مستونزمنه پوښتنه او مشکله پوښتنه ده خو زه باید دومره ووایم چې نه زه فکر نه کوم چې وزیرانو دا رد کړي وي چې موږ خدمت نه کوو. هغوی د ځینو مرکې چې ما اورېدلې دي د هغوی د ځینو خلکو له قوله مې چې اورېدلې دي هغوی پرته له هغه چې مثلا په هغه پوست کې یا په هغه وزارت کې ورته رایه ورکړ شوه او که نه شوه هغوی حاضر دي د خدمت لپاره چې په هره کچه باندې وي او په هر ځای کې اوسېږي. دا چې جمهور رئیس دغه تصمیم ولې نیولی دی دا به پرېږدو هغه ته رئیس صاحب جمهور ته چې ولې دغه تصمیم نیول شوی ده. مګر همدا هم بیا تکراروم چې ولسي جرګې یا مثلا خلکو دلته ډېر غبرګونونه خودل ویل به چې ګواکې بیرته همدغه کابینه معرفي کېږي نور څوک دلته نشته یا په بله اصطلاح باید ووایم چې قحط رجال دلته موجود دی نه په هغه رقم باندې نه وه. تاسو ولیدل چې د هغو پخوانیو نامزاد وزیرانو نه چې هغوی ولسي جرګې ورته رایه د اعتماد ور نه کړه له هغه نه یعنی په ډېره لنډه موده کې چې په هغه باندې فکر شو بلکې په هغه نه په ډېره لنډه موده کې په ډېر قوي شکل باندې فکر وشو ورباندې او دغه نوي څیرې نوماند وزیران د نوي دغه وزارتونو لپاره ولسي جرګې ته معرفي
شو. ښاغلی زدران جمهور رئیس دغه نوي کسان چې معرفي کړل څه ګمان کوي په دې خاطر چې هغه کسان مخکې معرفي کړي وو هرومرو هغه کسان تر دغه چې اوسني چې معرفي کړي دي په کاري برخه کې پیاوړي بلل نو جمهور رئیس خوشینه سوي نه دي د ولسي جرګې په دغه پریکړه؟
ګوره هغه فقط روایت ما چې هر هغه څوک یو څوک د اعتماد وړ وي هغه ورپیژنې ولسی جرګې ته مثلا جمهور رئیس کوم ټیم چې مخکې معرفي کړه و هغه د اعتماد وړ و هغه د سټیم نو چې مثلا ګوا کې هغه ناکاره ټیم یا په کار پوه ټیم نه وي ولسی جرګې ته د ورو پیژن ته تابند یو څه نخوا کې دی. مګر دا چې ولسی جرګې کومه پریکړه کړې ده که په هر مل هزاره بنا باندې وي د جمهور رئیس لپاره او د ملت لپاره د احترام وړ دی او هغه ته درناوی کوي ځکه چې له ډیر شو کالو جګړو وروسته موږ لومړنی پارلمان لرو او زموږ پارلمان په داسې یو ډیموکراټیک ټیک فضا کې مثلا خپل پریکړه صادروي د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکوي دا د جمهور رئیس او د ملت لپاره د منلو وړ خبره.
خور ودان مننه. ملالی شنواره کچیر احیاران جمهور رئیس لرد شو وزیرانو څخه کوم یو بیا هم بل پوسټ معرفي کړی وای په اغلب ګومان او به کولای شي زنه چې د اعتماد رای ترلاسه کړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا دغه شخص د پاره هم ښه کار نه دی چې یو ځل ولسی جرګې ورته درا درا ورکړه دوی بیا هم د دې جرأت وکړه چې ولسی جرګې ته ولا او کده تایید رای هم وګټي. دلته د دواړو حیثیت تر پوښتنې لاندې راځي ولسی جرګه ولې هغه یو وزیر ته رای ورکړي چې هغه رد شوی دی؟ وزارتونه سیاسي پوستونه دي نه دا چې یو چوکۍ کې ورتیا لري په بل کې نه لري او یا یو چوکۍ نه بل چوکۍ ته راتګ دا څه معنی ورکوي؟ که ولسی جرګې ته کوم وزیر چې پوخای د تایید رایه نه وګټلې راغلی وي او شاید رای ګټلې وي خو په غیر مشروع ډول باندې، یعنی پاغي کې باید اتمان فساد شوی وي چې هغه نوی کسان ځان ته جذب کړي وي. دا به په فکر کړم چې د افغانستان د پاره، د افغانستان د پارلمان د راتلونکو د پاره یو بد پیښه وي او یو بد تاریخ به وي چې پاتې شوی به وي. زه فکر کړم چې ولسمشر هم ځان سره همدغه فکر کړی دی چې ښه به دی چې نه ولسي جرګه بدنامه شي او نه هم هغه شخص د بیا په بیا بیا ځل باندې
کور ودان
بدنام شي.
سهیل صاحب، تاسو نه یو پوښتنه کوم د ولسي جرګې په اړه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي جرګې د تیر څلور کلن کار په اړه. په عمومي توګه د ولسي جرګې کومې پریکړې چې سوي دي، دغه کابینې ته یا دغه د تیر کابینې د ولس صورت شو کاندید وزیرانو په شمول، تاسو د ولسي جرګې عمومي پریکړې څومره معیاري او اصولي بولی؟ ځکه ویل کیږي چې ډیر کله ولسی جرګه داسې پریکړه کوي چې هغه ډیر په ګوندی لحاظ باندې وي، حتی داسې هم ویل کیږي چې ځینې نور تعصبات هم پکې په پام کې نیول کیږي. په عمومي توګه ستاسو تحلیل دې څه دی؟
ما مخکې ځل کې دا د ولسی جرګې دا پریکړه چې وده تایید کړې وه، اوس هم تاییدوم چې دا پر ځای ولی بیا هم دې کې خبرې شته چې دې پریکړې تر شا څه مسایل دي. په یو برخه کې زه د اغلې شینواری سره همغږی ځکه نه یم چې هغې ویلې که یو وزیر که چېرته رد شي نو دا د دپاره د حیثیت دپاره ښه نه ده. ګوره، څوک ولسمشرۍ ته ودرېږي درې وارې څلور وارې پنځه وارې ولس یې ردوي ورته رایه نه ورکوي، بلکې دا بیا ودرېږي، بیا هغه د ولس او د خلکو هغه اړتیاو ته ګوري او بیا د خپل یو نقش لوبوي. و همداسې یو وکیل وګورئ څو ورته راچوي والی بیا هم دته ودریږي. بل مسله کې چې هم زه د تقریبا د اغلی شینوار په خبرو کې زه تناقض ګورم، هغه دادې چې هغه مخکې ویلې مونږ ولس مڼه غوړي او کدا چې په هر پریکړه کې وي نو هغه مڼه غوړي. سره دې دیدم چې زه ګوره د سیاسي لپلوه زه یو لیبرال یم، یعنی لیبرال هیومنست یم، په انساني ارزښتونو باندې ولاړ لیبرال یم. یعنی زما لپاره ښځینه او نارینه دا هغه چې دی د ټول ته په یوه سترګه زه ګورم او د دې ټولو زه برابروالی غواړم. ولې داسې دی که نه، که چېرته د مدیریتي لحاظه وګورو او د نورو داسې چلندونه د ښځو او د نارینه په منځ کې وګورو، دې کې شک نشته چې زه فکر نه کوم چې تا که سایکولوژیکی لحاظه که یو مجلس کې تاسو دا غو کې مطرح کی نو هم بیا تاسو دا پال لسرت لشی چې زنی مسائل شته دي چې کې دی شي چې یو نارینه حق وکړي شي نسبت د خزینه وته. او زما خبره بس
چې خزینه بیا خو وکړي شي د نارینه
شک نشته. دا خزینه هم چې کوم دی دا هم د زنی خاصو کړي د خونه معرفي شي دي او دا کې شک شته چې هغه کوم کاری ټیم چې موږ غواړو هغه ټیم ورک چې غواړو چې ولسمشر باید پاغه باندې په هغه پر باندې پاندې باید کارو کی. زه زیات متقن نه یم چې دغه ټیم وشي کولای هغه نه حد پوري چې ولسمشر ته تم کولای شي هغه نه حد پوري.
زادران صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ سوال څه وایي چې کدی سي دغه کسان چې معرفي سي وي دي اته د خزو په ګډون ځینې وزارتونه د کوي هم د ځینې حزب پوري مربوطي یا ځینې هغو کسانو پوري مربوطي چې مخکینی هغه رات شي کسانو پوري مربوطو.
رازم دغه پښتنه ته سوال صاحب نن په بکنه سره زه باید وایم چې مخکې سوال صاحب یو اشاره بل درلوده چې په وسنۍ معرفي شوی کابینه کې نامزد وزیران شهغه ته پیژندل شوی دی ورسی جرګه ته په دې کې د سیمه د هوادونو زین لاسپوتی وبلل چې البته زه د کلمې سره کلک مخالف یم. هر هغه څوک چې جمهور رئیس د خلکو د وطن په سر کې قرار لري او د خلکو په مستقیم رای سره انتخاب شوی دی نو جمهور رئیس هیڅ کله دا نشي زغملای او دا نشي منلای چې د دو په ټیم باندې یا په کاري ټیم یا کابینه باندې مثلا د پردیو اثرات وزغمي یا ومني. زه د دې سره کلک مخالف یم. یا اتهامات شو وريديږي په یو چا باندې چې اتهام وريديږي، اتهام تر جرم یا اتهام تر غو پورې چې قضا فیصله کړي وي، زه فکر کوم چې دغه واټن لري. او رازم دې ته چې مثلا په کابینه کې جمهور رئیس څنګه دومره تیر وطنه باید وکوي چې داسې یو څوک معرفي کې چې هغه د پردیو نوکر وي. هر هغه څوک چې د جمهور رئیس په دې کابینه کې یا په نوي نوماندو وزیرانو کې ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی دي، هغوی د وطن بچیان دي، هغوی د وطن د ملي منافعو نه باید.
یو پوښتنه چې دغه ده چې د انتخاباتو تیر د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې آیا د ولسمشر کرزي د ائتلاف زیږنده نه دي؟ د ځینې کسان
ګوره راځم هم دغه خبره ته هم راځم. دلته ډلې او تنظیمونه موجود دي، د مونږ منو احزاب موجود دي چې ورته د عدلي وزارت چې یو هم لغونه سهیل صاحب مثلا د لیبرال ګوند مشر دلته لمون سره په نننه ناسته کې قرار لري. احزاب شته، احزاب ته مشروع مونږ ځکه نشویلای چې هغوی ته مشروعیت ورکړ شوی دی، هغوی ته قانوني جواز ورکړ شوی ویلای رازن دیتا چې مثلا ډلې کمال الله خور را سره موافقه وسیږي. زه فکر کوم چې په پارلمان کې هم دغه احزاب او دغه تنظیمونو غړي راغلي دي، پارلمان یې تشکیل کړی دی، اما کومه پریکړه چې مثلا اوس پارلمان کوي هغه هغه ته موږ مشروعیت ورکو، په دې چې وای د پارلمان پریکړه د ولس پریکړه ده، د ولس استازي دي، چون دوی نو د ولس پریکړه ته موږ غاړه ږدو بنا اند جمهور رئیس پریکړه چې مثلا کومه کابینه معرفي کړي هغه هم د ولس پریکړه باندې ځکه و بولو چې مستقیما جمهور رئیس د ولس پر راغلی دی، انتخاب شوی دی. او دوه هم دا چې ډلې او تنظیمونه په دې وطن کې شراغت دي، موږ دا منو چې په دې معرفي شوی وزیرانو کې مخکنی وزیرانو کې هم د ډلو تنظیمونه نه یو څوک راغلي وي، یا به تیر تاریخ مثلا د ډلو تنظیمونو سره تړاو درلود یا اوسنۍ تړاو لري، مګر کله چې هغوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دغه کابینه غړي تو تر لاسه کوي، هغوی د ډل لپاره نه، هغوی د تنظیم لپاره نه، لکه ولسی جرګه چې ملي برخورد کوي، هغوی به ملي فکر کوي او ملي
حرکت کوي. وري هم دې اشاره وکړه چې دا کوم کسان چې اوس جمهور رئیس کرزی ولسی جرګې ته په دغه دوهم لست کې معرفي کړی دي، تکړه کسان هم پکې دي، کارپوه کسان هم دي. تاسو په لنډه کې راته وایست تاسو څومره شناخت لري او څومره تحقیق هم کړی د سیاسي سړونکو په توګه، دغه کسان تاسو څومره په قوی بولی په کاري لحاظ او په مدیریتي سیاسي پوسټ لپاره او څومره تکړه دي ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې یو د تحصیل او د مسلک او د پوهې خبره یوې خواته ده، د مدیریت او منیجمنت خبره بلې خواته ده. تر هغه وخت پورې موږ د قضاوت نشو کولای چې تر څو د یو چا کار ونه ګوري، او قضاوت هغه وخت کېږي چې د یو چا حرکت ګوري، یا کېدای شي اشتباهات وکړي، یا اشتباهات یا ستونزې په کارونو کې کم وي. زما په فکر باندې د وخت نه مخکې قضاوت کول چې د کولای شي دغه دنده پر مخ بوزي او نشي کولای، تاسو فکر کوم چې په اوسنی وخت کې یعنی زه د دې لپاره د
تحصیل ته په پام سره څومره وړاندوینه کوي، څومره امیدوار یا سیلمند یاست؟
یعنی د تحصیل لحاظه چې د به ورسته پارلمان باید دا وڅېړي او دوی د وخی چې رښتیا دغه دوی کوم تحصیل خي دغه اسناد دی واقعي دي نه دي. ځنې زمونږ په وخت له بده مرغه دا ډیر زیات رواج چې خپل به د لسم دولسم نه فارغي او یا به د سره مکتب لستنی بیا به پیج ڈی ڈگری بخی بل بخی بل بخی سدانه پیغام چې تر واقعت چشه د دلته او کوم مسائل د تر شادي دا باید خپل پارلمان دا باید روخانه کی چې دغی تحصیل واقعا تحصیل ده، او د دوی دغه ټول اسناد دغه وڅېړي، او روس دوی چې کوم یو تیسس لیکل د کوم لیکنی چې کړی دي، واقعا څوک چې ماستری اخلي، څوک چې ډاکټر اخلي، او باید شی ولیکي او دغی لیکنی وګوري چې تر دې لیکنی تر کوم کچه پورې قوی دي او د دې ملک په ګټه تمام دي، دغه نو روس بیا کېدی شي چې دوی خپل
تسلیم ملالی شنواری بحث بران غړو راټولو به تاسو نظر دغه کاندید وزیران چې ولس جرګې ته معرفي شوی دی او اوس د خپل کاراتونکو کاری پلانو په تشریح بوختي، څومره به وکولای سي د باور رایل ولس جرګې څخه تر لاسه کړي، او ولسی جرګه به څومره مسلکی او اصولي برخورد دوی په وړاندې وکړي درې ورکول په مهال؟
لکه څنګه چې تاسو ګوري دغه ولسی جرګه هم د دې ټولنې یو برخه ده، ګډوډۍ چې په دې خپل ټولنه کې ګوري هغه مګر ګډوډۍ په پولیسي جرګه کې هم شته. زما په نظر د افغانستان په چوکاټ کې فکر وکړم کې دې شي چې وکړې شو چې په خاطوګه دا تشخیص ورکړو چې څوک د دې وردی چې راي ورکړو. خو لکه سوال سیب چې ویل چې په دې کې ځینې جاسوسان دي، همدغه اسناد تاسو ولسی جرګې ته وړاندې کړئ که ولسمشر ته نشئ رسولی، ولسی جرګې ته خو یې رسولی شئ کنه؟
د ولسی جرګې پریکړو ته وبخښئ، د ولسی جرګې پریکړو ته په کتو سره، د ولسی جرګې د وکیلانو روحیه ته په کتو سره، او د هغوی عمومي کوم تصامیم چې نیسي هغو ته په کتو سره، تاسو ګمان کوئ چې دغه ولسو کاندیدو وزیرانو له ډلې څخه وړاندوینه مسوده چې څو تنه به وکولای سي، په اغلب ګمان د باور رایې ترلاسه کړي؟
ما بل وار ته فکر کړ چې موږ به لا اقل لس کسه کامیاب کړی شو دغه دور کې هم. زه فکر نه کړم چې نه بزیاتو سی، ځکه دغه سیاسي کشمکشونه تاسو معلوم دي، قومي کشمکشونه تاسو معلوم دي، په څنګه کې دا چې کله کله ما تاسو ویل چې کړی شي چې ولس د وکیلانو نظر بدل کاندي، درې کسورو ترې ورکړي چې هغه د نظر باغ قرباني شي.
زدران صاحب، تاسو د چارو د ادارې ویان دي تاسو د حکومت په استازیتوب خبري کوي، څومره ډاډه یاست چې ولسی جرګه به دغه کاندیدو یا وړاندې شو وزیرانو ته د باور رایه ورکړي؟ څومره خوشبيني است آیا دوی با وکولای سي د باور رایه تر لاسه کړي؟ د ولسی جرګې څخه غوښتنه مسده
د هواد حساس شرایط ته کتو سره د ولسی جرګې نه البته غوښتنه خدا ده چې هغوی دغه ټیم چورته معرفي شوی دی، ورته له دقیقې څېړنې وروسته ورته د اعتماد رایه ورکي. د دوی په مسله کې بودن کې د دوی په لیاقت او دانش کې ډیر فکر شوی دی، او دغه اوس چې مثلا تاریخي او کانفرنس را روان دی، د بون کانفرنس بخنه غوړند لندن کانفرنس را روان دی، د شرایط ته کتو سره، د هواد امنیتي وضعیت ته کتو سره، او د نړیوال ټولنې له موږ څخه غوښتنه لري او ولست غوښتنه وزن لري هو ته په کاتو سره زه فکر کوم چې ولسی جرګه دا ځل په ځای اقدام وکړي او دغه ټیم چې ورته معرفي شوی د زما هله البته د دولت په استازیتوب داده شو ورته د اعتماد رای ورکړي.
کور ودان سهیل صاحب ورسې پښتنه تاسو نه کوم په داسې حال کې لکه چې صدران صاحب اشاره وکړه چې د لندن مهم کانفرنس د افغانستان په اړه جوړیدونکی دی او ولسمشر او د حکومت بادلته خپل پروګرامونه ډیر منظم وړاندې کړي او ولسمشر په عین حال کې دلته د کابینې په جوړولو بوخت دی او دلته ډیر کم مصرف پاتې سي او د افغانستان شرایطو ته په کتو سره تاسو له ولسی جرګې څخه غواړي او څه وړاندوینه کوي چې نتیجه به څه وځي د ولسو کاندیدو وزیرانو چې ولسی جرګې تاسوول شوې دي
ته یو لاندې غونډې تبصره کوي او کوم چې ما ونه ویل چې په دې کابینه کې ګنې جاسوسان دي ولې زه د استدلال نه کول شم تر اخره پورې دفاع وکړم چې د افغانستان په اوسنۍ کابینه کې ځینې افراد او اشخاص ته چې دغه د سیمه ایزې ایوادون او سیمیز دلالانو تر فشار لاندې خغلی کرزی په دې کابینه کې راوستي او په دغه حساس او شرایطو کې او په دغه تقریبا بیړنی حالت کې چې موږ افغانستان قرار لري د دغه کابینه زندیدل زه د سر زیات هغه نه ما همغږی نه ما زه خپل دوست سره په دې لار کې ځکه چې کچرته په دغه استدلال باندې موږ نورم تمرکز وکړو دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې بنسټونه نشته په افغانستان کې مؤسسات نشته بلکې وزیر صرف یو کس ته چې هغه مخکم د ولې هغه یو هغه په وخت یو مدیر نه دغه یو سیاسي یو شخص ته چې کول شي چې دغه مسائل راوچړي وی ګوري د خپل نظر نه راتیر کی بلکې دغه نه لاندې کوم پوسټونه چې دی هغه دایمي پوسټونه هغه کول شي دا کارونه پر مخ پوسی په افغانستان کې خوشبختانه کوم پارلمان شته قضا شته او په افغانستان کې حکومت شته حکومت ستون ځنه لري په دې لار کې او یو شی بلم دا چې هغه چې ډیر آیا درسته دا بخي وی چې دنه چې مونږ په ډیره بیړه باندې تصمیم ونیسو نو دا بخی چې خیر کده مسره لګزره وزن دی ګم نو دا بخی چې دا داسې وزیران مونږ په دند وګمارو یا داسې وزیران ته راي ورکو چې هغه واقعا د
ډیره
مننه لپاره ورتیا ول
کور ودان زمونږ نن نه بحث هم دومره کوم نظریات چې و د ازادي رادیو درنو وردونکو د زمونږ د ملمنو نظر او ازادي رادیو په کې هیڅ نظر نه لري خپل ملمنو هر یو د ولسی جرګې لغړې ملالۍ شینواري د